ترانو دوستانو ستړي مشي ورستبا د ازادي راډیو د ژوند رنگونه خبرونه واوري خو تر هغه مخکي پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته دا طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو په غونډه کې را څرګند شو او وینا یې وکړه. نوموړي په وینا کې پر یووالي ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل چې شرعي احکام به په درسته توګه عملي کړي. دا افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې ویلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یوه سوداګریزه کښتۍ چې 2000 ټنه غله په کې بار د اوکراین د بریدیانسک ښار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي وتل ده. د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د برید له پایل راهیسي له دې بندره لومړی بار کښتۍ ده چې د سفر اجازه ورکول کیږي. ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. ایران او امریکا یو بل د دغو خبرو اترو په ناپرمختګ تورنۍ.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شولې د کروندو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې کرل کیږي چې تر پروسس وروسته ډول ډول وریجې ورڅخه ترلاسه کیږي. د افغانستان چارواکو درې کاله مخکې د یوې سروې له مخې ویلي وو چې افغانستان د وریجو د تولید له اړخه نږدې 6.5% پر ځان بسیا سوی دی. ورسره د وریجو واردات هم افغانستان ته کم سوي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 15% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. په دې منځ کې خلک زیات شوله کوي. د کندز ولایت ترڅنګ شوله په تخار، بغلان، ننګرهار، بلخ، کونړ، سرپل، بدخشان، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، هرات، بادغیس، لغمان، کابل، خوست او پکتیا کې هم کرل کیږي. خو د وریجو د تولیدونکو ولایتونو په ډله کې کندز لومړی مقام لري. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او څلورویشتو ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او زیاتوي چې په دې فابریکه کې 221 کسان په کار بوخت دي. نن پر دې خبرې کوو چې شوله څنګه کرل کیږي. په کندز ولایت کې چې زیات خلک شوله کری کومې ستونزې لري، په دې کې کوم ډول مرضونه کیږي او دا چې حاصلات یې څنګه راټولیږي، کروندګر کوم ټکي په پام کې وساتي، پر همدې مسله له یوه کروندګر او د کرنې له متخصص سره خبرې کوو. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده دغرز د کندز ولایت یو کروندګر سربلان مایار. مایار صاحب، ستاسو تماس کې رخصت وي دی پروګرام ته شرغ لاست. اول که د خپل ځان په اړه معلومات راکړئ چې په کومه ولسوالۍ کې ژوند کوي او څومره مځکه باندې مو شوله کرلې.
لومړی سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته او د زراعت متخصص ملما ورور ته. زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. شولې ځمکې چې دی دا پنځه ولسوالۍ کې دي چې دغه ولسوالۍ کاملا تقریبا 80% خلک یې شولې کوي چې دغه شولې د کندز مختلفو ولایتونو ته د وریجې صادرېږي او یوه دغه ولسوالۍ څخه ده چې د آمو سیند نه له دې زراعتي ځمکې اوبه کېږي. او خو بدبختانه یا متاسفانه وایم چې سږ کال په کندز ولایت کې وچکالی او زیاتره سیمې چې هغه ټولې شولې کرل کېدلې سږ کال دغه شولې د زراعت څخه محروم شوي دي. سږ کال چې موږ ګورو صرف یو ایمان صاحب ولسوالي ده چې اوبه لري، بل بشترچي ولسوالي ده، او نور مرکز او نورې ولسوالۍ کې شولو کار سږ کال کامرنګه دی. دا اوس هم خلک د اوبو د ستونزې سره مخ دي، حتی شولې خو هم دي کرلې زیاتره سیمو کې وکړه پورې چې جوار مۍ سنګلې دا کړي هغې اوبه هم نه پیدا کېږي، خلک د خپل پټې اوبه کې او زراعت پکې وکړي.
بله، تاسې دغه د شولې د کرلو د پایل له ورځې څخه که معلومات راکړي چې څه ډول کرل کېږي، څومره اوبه غواړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې چې شوله نه کرل کېږي خلک یې ممکن په اړه زیات معلومات هم نه لري.
په کندز ولایت کې زه کومه تجربه لرم، شولې ډېرې اوبه غواړي. دلته د ساور میاشتې خلک بزغالي اچوي ځمکو لپاره، چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي بیا هغه پټیو کې کري، نالۍ په لاس باندې، او اوبه ډېرې زیاتې غواړي. یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي، د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته، بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي. نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي. نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم هلته اوبه ورته همیشه ډنډ نه وي، خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي، یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي.
بل مایر صاحب، تاسو ول چې شوله زیاتې اوبه غواړي، اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده، په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده، نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، اوبه ډېرې دي. دغه تېر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي څلور سربندونه لري، عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي. خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي، په اساسي ډول یې جوړ کړي دي. نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاصو باندې دا بند جوړوو، اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي. په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته، خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد، تالی آباد، چاردره، قلعه زال او خپله د کندز مرکز سږ کال د اوبو د کمښت سره مخ دی. یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سږ کال.
بله مایر صاحب، تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل. کله چې تاسو ورځې په مځکه کې کار کوئ، یوازې ځئ که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي؟
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي، واړه که لویان دي. د شولو د غنیال چې کوم دی دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې نیال کړي، نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي. په دې کې هلته بیا موده کمه وي، وخت کم وي، نو غټ واړه ټول مصروف وي. هر بزګر کوشش کوي چې دغه خپلې شولې په وخت نالي کړي، نو کله که چېرته ناوخته نالي کړي بیا داږي مني ته هغه بارانونو ته چې بیا هغه وخت کې د بارانونه دخانه داږي راهر کوي، نو بیا هغوی نه شي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي. نو دلته فکر وکړئ چې په کندز ولایت کې که په مجموع کې یو نو 50-50% خلک په دخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي، نو که د کور یو تن دی، که ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري، نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي.
بله معیار صاحب، به تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي. لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي؟
لویان دغه بزغله را وباسي، مثلا لو کوي، دغه ځمکه پولي جوړوي، ورته ځمکه شولو نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي. د ماشومان چې دي، ماشومان نارې مثلا لس کلن، دولس کلن، دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره، ورونو سره، د کورنۍ سره مرسته وکړي، شولې ورسره نالي دي. نه شول نه د هغه ماشوم هم چې کوله خو دغه درانه کار نه د ماشومان نه شي کوله د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغه دغه درانه کار نه کوي به د سپک کار کوي له ماشومانو هم څه شي کوله مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیا ایست کدی په خپل خوښه ځي
دوی په خپل خوښه ځي په خپل خوښه ځي کار کوي په دې ځای څوره دي د ماشومان دغه نیال ته د شوقي ځي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یقین ساتیره مرته دي خدای زیاتره ډېرې کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم اچوي چې هغه کار وکړي زیاتره کسان څوک چې ځمکې نه لري یا د قانون نه کوي بیا هغه دغه ماشومان بیا روزانه کار کوي دوی د نورو خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا درې سوه څلور سوه تین سوه افغانۍ د ورځې دوی ته ورکوي چې سهار نه تر مازدیګره پورې هغوی سره کار کوي په نیال
بل مایر صاحب خپل څومره مزک لري او څومره مزک باندې تاسو ساش کال شول کړل دی یا نور شین مکرلی
ست کال مونږ تقریبا سالو جره به مونږ شول کړل دي یا مونږ په ایمان سره کړه نور قندوز کې هم مونږ له ویجې په اجاره باندې نیولې دي پوسټګل د قندوز کې سروځه پورې منګه شول نه دي کړلې زموږ کې وځه پر شاله پرتی دی وبنه شته کوم بوزغلی چې کړلې واغه هم وڅې وي دي او بور تندر دي وڅې وي دي فقط یو ایمان ته ورسول علي کې شول کړلې
بل
نور قندوز کې چې کنه زموږ کې منګه سره
بل اته د ولو بکوي تاسو د خپل مزکی امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې او به زیاتې کمی سي ونی دي دا او به چې تاسو لګوي په نوبت لګوي کړه د هر چا ورځ یا نو وخت معلومي
کله چې او به ډيري به بازار سره بزا سربند عمومي نه راغله چې کله کې تر اخري نقطې پورې د ولسوالی د نارونه ته دي نو ار سره بسنت خپل زمکه لپاره واله لري مازال درې څخه څلور پنځه د ځان ته وبو واله لري باغې د وګراځي بس هر تړه خپل مکه ته وبو ورګي کله چې بیا وبو کمبوتي دی په نوبات باندې دغه عمومي میراوی د سینې کوک باشي هغه د دغه تقسیم بندي کوي په نوبات باندې وکړي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه وبو کم مخ ده په قندوز کې اوس تل دغه نوبات شکل لري چې څلور څنګه کلو تا مثلا څلور ساته یو کلی ته وبور کوي څلور ساته د بل کلی دمسه په نوبات ده نو کوم چې لږ ځمنګا ځمکې دی هغه ته په سبب ده وبو نوبات هم نه درځل چې دا خلک د غمزه کې لاندې کې او مې یا بل وچ تخت وکړي
bale ډېر مننه تاسو د څرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مزکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي چې ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کاروانګرو په وینا چاغوي د غنوبات هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالی کې اساس په سیمه کې په دې خاطر چې دغه جنجالونه پیښ نسی څه چاره سنجول سوي ده
مالنه په خو دا زورواکي وا چې ار سره د زور او مصاله بلرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه وبره تاول د خلق د نور کې په دې اوبو په سر باندې ولانجې کې د لهاته مصالحانه جګړه به کېدلې او په دې ورسته قانون کې دغه د اوبو څنګه په ایمان ته سوال کې حل شوی دا دومره جنجال نه تر سره کیږي او بل آلت مسئولین لري مسئولین شته به هغه ټول خلک ته وګوره سي نو په خوا دا پیښه ډېرې کېدلې او اوس ما غوښتم چې اوبه نشته یا په نوبت دی هلته اوس هم دغه جنجال نشته چې خلک د اوبو په سر باندې جنگ جګړې کوي په پیمان سره کې الحمدلله اوس دغه پیښه نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمه چې زه خبرم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه ده چې د ارچینه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دا غلوړ ځمکې وګکې هاته اوس خلک د وګو نه هم په آزاد دي یا تر خلک د شپې هم راوځي دوري لار پر ګرځي چې دا وګ کوم ځای کې شتانو نه کې دې فاصله ځمکې خراب نه دي ته ایمان سره الحمدلله اوس د وګو څنګه هر شوی دا واغه بندونه سر بندونه په اساسي ډول جوړ شوی دي نو خلک دوم راستو سره مخ نه دي
بل تاسو یادونه وکړئ چې مېم صاحب ولسوالی کې د غراز د شته ارچی ولسوالی کې د اوبو ستونزې زیاته نسته مخکې مو دا هم ویل چې بزغلی په صبر یا غوي میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کوم میاشت کې بیا دا واده کوي په کوم میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته به تر معلومیږي د نور په نسبت
او کله چې کله چې دا شول بوزغلی اچول کیږي دا تعلیق خورا جو اخلي یعنی تعلیق خورا کی دا رسیدي نیال کا برابرېږي یعنی اول د ثور کدا وښندل شي پټي کې لسن د جوزا د اماده کیږي لسن د جوزا دا باید وکړل شي نال شي نو دا چې نال شي بعد دا غینا دوزل درېزل دا کوټ غاړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي وتا نو بیا په میزان نه شي دا ټول پخېږي او بعد غینا خلک ریږي او راټولوي او ورګي کوي
دا ډیره زیاته مده نه ده کله نه کله په ځین ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي چې مثلا ځینې وخت مرضونه لګیږي په دغسې بوټو کې یا په دغسې زراعتي تولیداتو کې د شولې په برخه کې تاسو خپله تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرضونه لګیږي
یا نظر نور اصلاتا په شول کې د مړه مرزونه لري د دې کومه تجربه لرم دونه زیاته مرز نه کوي دا تر کالو یو قسم چې لږی په یاشو د وګړي په خوړل خو دا د دوايان دې خلک دوا شیندي دوا شیندي د دوا په واسطه باندې هغه کنټرولېږي او زیات مرزونه چې کوي د ترکاری ډېر مرزونه کوي غنم مرز کوي شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص شي لکه نور فصیحت دي کوي
شوله ولې مرض نه کوي ستاسو تجربه څه وایي
دا شوله یو خو رزه کې وګو کې زیاتره نور فصیحت نه دي دا حشرات یا چینجی دا متضرر کوي چې شوله تللی ساده په وګو کې نوال څه ده حشرات او یا دا نور چینجی دا شینل ته د منځي بل دوا خلک شیندي دا دوا په واسطه باندې په خوا باندې خلکو د شولو کې کله چې د ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په لور په واسطه باندې دا د منځه وړل ښاوه کول دي او دا ورسته تللی کې دا واخو د ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وګو کې پځی کوي اغه پرته د شول نه د نور بوج ټول د منځ وړي نو دا فکر کوم چې دا دوا د نور د حشرات یا مزرعه د غچ په شول دي دا د منځ وړي د پاسر باندې دغه ډېر مرزونه شول نه کوي
بله معیار صاحب په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللي ماشينري په مرسته تر سره کیږي اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوختوي میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونو کې نارینه هم څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې ارتیا نسته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي
ارتیاشته ولې نشته خو متاسفانه چې تیر حکومتونو یا د تیر شل کلن حکومت چې دلته حاکم و یعنی هغه چې لازم وه چې باید د زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه هغه کار نه دی شوی یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل مایار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي دوی خو هم حتمن ځینی اتحادیه لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشينري افغانستان ته وارد کړي
د دې اتحادیه دغه بزګر چې هغه دومره دغه نه لري دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشينري واخلي نو لاغه خاطر باندې دوی واسه توان دا نه جواب شي د خارج نه ماشينري اوارید کې ول تر هغه نه استفاده وکي دا به د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي یعنی ما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسولیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي
بله مایر صاحب وبښی تاسو خبرو تراولېږم په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې چې کوم بانک څخه تاسو پور واخلي آیا شرایط یې اسانه دي سخت دي او کولای شي چې دغه خپل اړتیاوې پوره کړي
یار شخصا موږ دروځه پورې کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږ هغه دې د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي دا څه موږ تروسه نه لیدلې. خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنی هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنمو تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کری، نو دغه کوم مرستې چې د اصلاح شوو تخم یا د کوټ په نامه کېږي هغه به جدي دل وهود میاشت ورکوي. هغه وخت ورکوي چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی وي، یعنی کالتیا ورته نه ده ورکوي، د پیسو په مقابل کې ورکوي. او بل هغه هم د چې نمایشي شکل لري، هماغه د کلي ارباب او یا ملک او همدغه خلک یې اخلي بېرته په تور بازار کې خرڅوي. یعنې هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي. بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجیوګانو قرارداد کړی، نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي، د هغه د تجربو نه راوتي وي. بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي. زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي، هغې په بازار کې غنم اخلي، فقط صرف ترکوي ترکوي. هغې باندې دهقان هم مطمئن دي، دهقانان یې کریم نه، یعنې هغې باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلي بس درته بازار کې خرڅوي، تر کوډ یې خپل ځمکه کې استفاده کوي، هغه نه درته بازار کې خرڅوي. داسې څه نه وي چې هغه دهقان ته ګټه ولري. اکثره دهقانان د خپلو تجربو نه کار اخلي، هغې خپله تجربې کوي. یعنې زراعت اداره یا نور موسسات چې وي هغوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې مثلا د شولو داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي، داسې تر اوسه نه ترسره کېږي. په وروستیو کلونو کې به دغه د وریجو د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوي، دوه درې شرکت دی فکر کوم، د هغوی کوشش کوي چې ښه تخمونه راوړي. دغه شرکتونو والا اوس د بزګر سره مرستې کوي، مثلا تخم ورکوي، ښه تخم ورته راوړي، د نورو مثلا پاکستان نه بل ځای نه چلته تجربه شوي هغه تخمونه توجیه کوي. بیا د کوټ په وخت کې کوټ ورکوي، زیاتره چې دی حاصل اخلي، حاصل په وخت کې بیا دغه پیسې بیا دغه شرکت ته درته ورکوي. هغه شولې بیا دغه پیسو مقابل کې د په هماغه وخت چې کوم ریټونه وي هغه ریټ مطابق بیا دغه شرکت والا اخلي، بیا وړي هلته پروسس کوي.
ډېره مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست له ازادي راډیو څخه. نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو. کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی. دغه ورځ د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه، خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي، تلیفون یې نه روښ کیږي. کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې راسره شریکې کړي. یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه، یو بله شمیره مو ده 00420221440 پنځه سوه یو. هغه اوریدونکي چې د واټساپ اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ راووهي. یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دی. په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو. مایر صاحب، تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه، بیرته تاسو ته راځو. یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ستاسو تماس رخ سوی دی. د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی. نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو. مهرباني وکړئ، ستاسو تماس رخ سوی.
بل السلام علیکم. زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتگار ما او ډیر دي قانونو بزګران ته توجه کوم. ول بد بختانه
کوم زایت کوم زنګ وهلی
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې او څه زایت تغیر ورکړي.
محمد ول سوال ما بله سابق لوگر که مشغول کرده ولی او سو بنش تر اخبار وزارت زراعت و دیره توجه کی او داد کندوس خو سابق با دا کندوس او لوگر دی کابل کندو دی خلی بعد وزارت زراعت توجه کی او دی قانون و خصوصا دا دی شغل سی کریم دو سر با دیره توجه کی اصلاح شده تخمونه ورکی او دی دوی پا اوبو که بعد اگر بیالی ورطا جوری کیز دا اوبا سیزر ورور شیدی او دی تا دوا ورکیز دا غشرات او موزر شان دی بای نیشی او گیاد دی بای نیشی دی خاصل وخلی ولی زر اخپلا دا وزارت زراعت نخی خاطران لرم دا اوریدون پسترم کاد کلو باندو تا وزارت زراعت نجی وقت اخپل دی وقار نوزی با بلغار نوزی اخپل ماش اخلی او گورم مگه سری خونی ندی جوری کلی او بل آسی پابریکی دیتا ندی جوری کلی اخپلا وزارت زراعت کلا شول پخیزی او دی آتا پروسو چیزی کی او پخپلا پا افغانستان که تینا گتا واخلی او بلجیتا نو مگه تاز باید دارشی و او اکی زراعت نفرم بادر آوالی ولی زا اخپلا اصنا سبوت بی دوبانی لرمشی وزارت زراعت نشولو تا نه باغداری ته توجه کوي یا نه نور زمینداری ته توجه کوي دغه افغانستان نه یعنی ښه زراعتي مملکته او ښه دهقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت د زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکتر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ میوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي باید وزارت د زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میری باز خارجه صادری کی زمیندار بیچاره دیر مصرفونه که یاو بوجی کو تور کو چو دا شپاک زره روپی یاو دوشتیر کو دا پدری زره روپی دا جو تخم پیشیم نپوره کوی نو منگ تاجه نمانه نکم دا دی رادیو زدی تازی خیخ پروانه کوی او بزو دا ویساب که دوی دوگانی اگه غږ دلیو هغه هم نه خپروئ تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ هغه اسنادونه یا ویډیوګانه درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګوري بنه باد نشر وئ
ډېره مننه. دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو. موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی. اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و د کرنیزو چارو متخصص صاحب غتالله اخونزاده هم رخ سوی دی. اخونزاده صاحب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو. ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې. دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی، هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې. ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده؟ فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې؟
السلام علیکم ورحمت الله. د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي. نو ډېره ښه موضوع ده. د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې هغه مثلا شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې. نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري، ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده، د شولو د کرلو او یا د شورو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي. نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده. نو ډېره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي. البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي. شوله بیا شوله بیا داسې یو نبات ده چې نسبتا نور زراعتي محصولات ته لکتوزیات او ته ضرورت لري. نو زه ستونزه سره زموږ بزګران مواجه دي، نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کمواله مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید
مخکې اوریدونکو د اصلاح شویو تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي، خو هغه چې کروندګره تمه لري هغه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو خپله تجربه راته ووایاست چې اصلاح شوی تخم څوک وکړي یا اصلاح شوی تخم څوک وکړي زیاته ښه تجربه ترلاسه کولی شي، زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي که نه اصلاح شوی؟
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم، اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسو تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي، خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو. چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولو لکه باړه، پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولو په نوم مشهور دي، مدا کرل کېدلې. نو په دې ورسره کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هیوادونو نه دلته راوړل شولې، دلته تجربه شولې، وروسته له تجربو نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي. نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یک په نوم، کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده. نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته. نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري، او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخونزاده صاحب. تاسو دغه د سیل یادونه وکړه، دا له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
البته سیله شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخه دا ده چې دا یو اصلاح شوی ورایټي ده، او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لګ مصرف ده. البته او ډېرې ښېګڼې لري، یو دا ده چې دا داسې ټیټ قد والا یا مثلا قد کوتا ورایټي ته وایي چې د شولو یو عدد د څوملستلو لري چې مثلا قد یې ډېر لوړ وي، نو څوملي د دې څخه مخنیوی کېږي، بل مصارف د کورې پې کم راځي او حاصلات یې زیات راځي. او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینیو کوم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نور شولو ته مخکینیو ورایټیګانو ته.
بله،
ویلتي دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه ټیټ دی ټیټه شوله ده.
بله، ډیر مننه د کرنیز چارو متخصص سیبغت الله خونزاده. له تاسو مننه. بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ، ممکن اوریدونکي هم وروسته ځینې پوښتنې ولري. ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپله کاروانګر دی، معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې وارې سره ورکوي، دغه سره څنګه ورکوي یا کود؟
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک وایي، هر څه خپل تجربه نه په ګټې پورته کولو سره هغوی کوټ ورکوي. بعضې خلک کله چې کوټ دا شولې نالۍ د نال نه مخکې په همدې اوبو کې شیندي، کوټ تور کوټ شیندي د هغې شولې نالۍ. او ځینې خلک بیا کله چې شولې نالۍ کې چې شولې ولګېږي یو پنځلس یا شل ورځې بعد بیا پکې شیندي، بیا چې ښې غټې شي دغه سارکخ نه مخکې بیا پکې شیندي. نو هلته شولې بوټي د خلک ګوري، کله چې شولې بوټی ضعیفه کېږي کوټ ورکوي که چېرته ضرورت ونه لري هماغه دوه ځل کفایت کوي.
تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا یو بوټی ضعیف سوی دی؟
هغه د شولې رنګ نه معلومېږي، کله چې بوټی قوي تک تورې رنګ یې تورې، او کله چې بوټی ضعیف وي بیا رنګ یې زیړي، بس ورځ تر بلې رنګ یې زیړېږي. کله چې هغې رنګ زیړ شي هلته بیا بزګر پوهېږي چې دا که په همدې حالت باندې پرېښودل شي او دا څوباسي نو خاصل نه کوي، نو بعد دا غنه به کوټ ورکوي نه بریږي دا شول جوړ شي. دا ترڅو چې دا سر وباچو سامار ته رسیږي. او بل په وروستي دغه تېر یو کال نه په دې خوا یعنی بزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو چې ګورئ چې تېر کال نه تر اوسه پورې دغه کوټ درې برابره دی، څو برابره لوست دی. سپین کوټ چې تېر کال مونږ په بوجۍ په زر افغانۍ اخیستو هغه نن په 3200 تور کوټ چې مونږ یو نیم زر یا 1300 ته اخیستو هغه نن په 5000 افغانۍ دی. یعنی سږکال د ګلګران کندز کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمت بل لامل دی، بل تیل قیمت دی. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-900 یا 1000 افغانۍ، اوس په 1400-1400 یا نیم زر افغانۍ کار کوي. نو سږکال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل مایر صاحب، ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده، که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې 300 افغانۍ وې، اوس 300 روپۍ نه شل ډېر روپۍ تفاوت راغلی. یعنې شل ډېر روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ سالې صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې زموږ د بزګر اصلاحت هلته دی ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په 300 روپۍ د کله چې منی کې د دې اصل راوځي 200 افغانۍ تېرې شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو. کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته به 100 افغانۍ. مثلا په روژه کې کله چې د خپل وطني پیاز موږ راووتل من 80 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ خبره وکړه. شول خبره وکړه دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتي ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله رواج شوې چې حاصل هم ښه دی، مصرف هم کم دی. دته وریجه چې وباسي وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله به څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده خلک یې استفاده کوي هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د اوباسې ټوله میده کېږي.
تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرازي، د کندز یو کاروانګر سربلند معیار میلمانه دي. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرزونو یادونه وکړه. کوم مرزونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې مایار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې. چې ځینې جو کې هغه شوله هیڅ کارولو ته زمينه نه مساعده کیږي، او ځینې جو کې که شوله وکړل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بل ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات البته دلته آفاتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستري په شولو کې. یو د هغو نه مثلا چونجي دي چې شوله یو نه چونجي دي سپین چونجي په دې شولو کې پیدا کیږي، چې دا مثلا د دې شولو دغه د پایا چې ساقه یا شتم دغه کې ننوځي دغه له منځه وړي. مثلا دلته هملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي، د زراعتي د آفاتو د هغه له لحاظه تخمې هلته موجود وي، نو هغه بالاخره هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي. نو دغه د وجه نه بیا د شولو دغه هغه له منځه وړي دغه کوم ساقت چې ده یا د پایا د شولو، نو داسې له منځه وړه شولې د چپه کېده او د شولو د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي، شنه ملخونه چې دا د شولو د پاڼې خوري، البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دی استفاده کوي، نو داسې ملخونه هم شتون لري. او ځینې داسې امراض هم شته دي، مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کې ځینې چونجي دي، ځینې مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې، نو مختلف مرضونه شتون لري.
بلې اخوندزاده صاحب، د دغه چونجي د له منځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چونجي د له منځه وړلو لپاره ثالث محترم د البته دلته کوم برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراض او هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي، خو متاسفانه چې په هغه طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده شوی. البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده شوی، حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري، مسلکي مامورین دي، نو هغوی هم یاد امکاناتو د نشتون د وجه نه، یاد ډېر منظم کار د نشتون د وجه نه هغه طریقې په لاره نه دي اچول شوي. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بزګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم ښه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د هغه زراعت هغه پیشنهادوي، مثلا مسلکي کرنیز بحث چې دا چې هغه نه استفاده وشي، مثلا د هغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه له منځه ویوړل شي. او د تیرو کلونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی، هغه کرنیز ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري. او د تیرو کلو مثلا د هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و، د هغه بقایا هغه کوم مواد چې په غمځکې کې دي، د هغه له منځه وړل یا ټولول یا د هغه سوځول، دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زموږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې موږ تقریبا 35 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض موږ کنټرول کوو یا یې له منځه لاړ ویسو، نو موږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي، نو هغه طریقې کې موږ دومره کار نه ده سوی په یقینو باندې، یا ذهنیت سازي نه ده سوی، یا مثلا رهنمایي نه ده سوی، دغه کارونه نه دي سوي. نو هغه آخري گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده، موږ هغه گزینې ته موږ او د موږ حاکم ټول په دغه کې دغه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي د امراضو د کنټرول په برخه کې غنښت استفاده کیږي.
بله اخوندزاده صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د ګټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
ګټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب، محترم، چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي، البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي، او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي. هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي، ځینې مثلا د دی وګي البته وګي دی محصول لمن زوري خوري لمن زوري کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د شی لمن زوري نو د مفيده حشرات د داس یو بحث لري چې مفيده حشرات البته د یو دیو یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ستاسو مثلا ځینې مفيده حشرات داس یو ته مفيده ویلې سو چې هغه کوم مزره حشرات چې کوم د منکخ ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمن زوري یعنی هغه مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي څنګه لاروا مرحله کې یا بل اخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمن زوري نو دا مفيده حشرات دا کې داسې او بس لري چې ځکه موږ مفيده ورته وایي چې دا په یو نحو د موږ د حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کوټه وړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه خونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدل، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. دا یو علت دا ده چې دا افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دي دوی ښه پوخ نه ورکوي. مثلا که موږ یو من خپل وطني وریجې پخې کړو کېدلې پنځلس غوره وریجې ورکړي، خو کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا هغه پخوو هغه شل غوره وریجې ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي، نو کله چې موږ د هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان لس بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا دوه بجو درې بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور کوي، یوازې دانه دانه په دې کې پرتې بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا لس پنځلس غوره ورکوي، پاکستان اصل غره وکي نو دا غي د ډیره د موږ د کومه خارجي وریجه استعمالو وطني وریجه نه موږ ډاټه.
بلې سبغت الله اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک غا اصلاح سوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان غ خپل تولید سوي تولیدات یا خپل وریجه برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایي مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل د قضیه دا ده چې دغه د موږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې موږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته له دې نه چې مثلا البته دا مشکل د موږ دی تخم نه شروع ده تر هارویسته مثلا د محصول د راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټولو کې د مشکلات زمونږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زمونږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا لس ورځې ځینې جو کې تر پنځلس ورځو کې په اوبو څاکې اچوي، وروسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نینې کوي په دېګي کې د اور برسره دی دېګي وي نو هغه کې نینې کوي، نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسي هم زیات نیسي او هم مصرف کې ډېر دی.
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکه فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سي فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل حلکیږي، حلکیږي دغه د شولو د پروسس د کم فابریکي چې دغه ډېر غټوري دي او خلکو لپاره د اساني دي کار اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه ورته اشاره وکړله، البته دا د مونږ د شولو محصولات دا د مونږ داخلي مصرف د وریځو نه پوره کوي صالح صاحب محترم. نو یو علت دی د ډېر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راوارېدېږي، مثلا هندۍ شو وریځې او پاکستانۍ. علت یې دا ده چې مونږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو علت یې دا ده. نو دغه کوم وریځې چې دلته تولیدېږي زموږ بزګران که چیرې دا مثلا دا د بهر نه دا وریځې راوارد نه شي را نه شي، نو دا د قیمتونه به ډېر نور هم لوړ شي. نو ډېر به لوړ شي، نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت یې دا ده چې بازارونه او نو که چیرې په دې باندې کار وشي چې زموږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي، چې زموږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه، یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم ده، کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي، چې دا مسلو باندې کار وشي. هغه کوم ساحې کوم ځکه زموږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بیرته موږ دې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي، البته منظمه پروسه غواړي، مسلکي کار غواړي، د بزګرانو سره کار وشي، راهنمایي وشي، البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هره برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه، نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطحه بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهر هیوادو کې ډېر پوه ورسره وي. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوی نه ده سوی، ډېر په ستونزو کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي، هره برخه کې دوی ستونزې لري، مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی، اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی د اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي، همداسې لکه معیار صاحب اشاره وکړله، د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهر هیوادونه راوارېدېږي، نو دغه برخه کې مشکل لري زموږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي، دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارېدېږي، د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا دغه ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې زموږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه، البته چې د شیان په بازار کې مثلا دکانداران وي، دغوی د خوانه خرڅېږي، چې دا خپله ډېر ستونزې جوړوي. او چې ستونزې دا خپله دغه مسله ده، د البته د هغه بحث بیا موږ نه ورځو، د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي، مارکیټ تنظیم غواړي، چې هغه په هره برخه کې مثلا که هغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصنافو د خانه تنظیم شي، یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې
بلې کار ته ضرورت شته. واکن اخونده صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راواخلو، کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني، چې اوریدونکي نسر اخیستلی، کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس، کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلند معیار، دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي، د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه، ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځات یا سلنه زراعت کې مصروف وي، دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي، خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر د خان د خپل تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخندزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي، اعتماد سازي وکړي، خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري، ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو ته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي، عملي او نظري. د زماږه کې ګډون وکړو نو دغه ادارې د موږ تاسو ته کوي و چې موږ یو جریب غنم کړو تاسو نمونوي، تاسو به سرکار هم تر ترشله پورې تر حاصل اخیستلو پورې و تاسو موږ سره تیار شئ. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به عملي تور ال تنظیمې او عملي موږ له سمره دوی یو جریب ځمکه غنم کړل چې یو جریب غنم موږ کړو، یو جریب نه تاسو موږ درې سوه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سال یا سل ډیر سال یې تر دا تسلو من نه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخله، اول یې خپل بکله بیا لیوال کړه، ماشین باندې برابر یې کړه، بیا یې دغه د مالونو فاروي را دای ته وشي نه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجا باندې غنم نال کړی په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ته یو ځکه کومه طریقه باندې تاسو دا غنم نه اخلو، دا یو جریب موږ دی یو جریب واسه نه لري، دا یو جریب داخې ته مو کړو. یعنې څنګه ول تاګه کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کړي که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او به نتیجه لا معلومه نه وي چې نتیجه مثبت ده که بدتی وي. دا غوې ول چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دې قانې کړئ په دې صورت باندې الله سو کړی دا شل حاصل دا ځخلي
کلاس
کری پنځه وکړی دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ له سمره کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شول دا سمر ته ورسېدل دا داخله هیڅ هغه عملی یاري فکر کوي دا کار به نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دی پوښتلی دا موږ کار نتیجه نه ورکړي. یعنی پرېشل او دا شین ته موږ به راوړو وختل بیا هغه پټی خاون نه ما پښتنه وکړه چې دا پروسه خو داسې وایي تر تر کله پورې دا 50 بزګر باید دا وګوري چې دا حاصل څنګه کیږي، دا حاصل باید موږ مخکې دا څنګه غنم کیږي. بیا هغه ما ته یې راکې یو وخت ما خپل غنم د کوډ ټول شي او ورکول دا خلک لاړو چې ورک شلو. بیا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشي دا غنم ضعیف دي یا دا کوډ دی وخت په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راشي ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړي وای دغه موشته مونږ ته ویل چې تاسو مونږ به کار کارمل لري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو. یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړل او دا غنه دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یا هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر کې و تر شل وکړو چې کوم کې دی اصل شل مانه وکړه دی او جره ما غي اصل 50 مانه وکړه.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شو لاندې ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري. یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت راهنمایي نه دا غوي دغه نو اوسه پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و سنور نه لري کې چې کله یو وافات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حد پورې متخصصین باغې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی. بل اخر هغه مرض هغه افات د ماین جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې دا څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطح د افغانستان کندو متوصل کړي او لقب اخر څه جداد افغانستان کندو دی ځکه چې دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج هم صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکو یو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالمخه یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجی ول.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو دی ک په لنډو ټکو یادونه وکړي چې یو څو ثانیې لرو.
ښه یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي دې مشکل پته کړي د اما خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کړنو به ترې دو سره و دغه مرز زمونږ ته له اوس بیرته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلمه د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمه نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه.